پخوانی وزیر هیلری کلینټن سیال سینیټر برنی سانډرز د ولسمشر لپاره د خپل ګوند رسمي کاندید په توګه د نوموړي ملاتړ اعلان کړی.
اوس د خبرونو لنډیز مو د ملي حامیر زاده نه واورېدو. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ریډیوي مجلې خبرونه. د مشال ریډیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده. دا اونۍ په جنوبي کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه مرکه د عبدالغفور لیوال د نوي چاپ شوي کتاب په اړه له هغوی سره خبرې. د لکی مروت د مشر شاعر نادر خان علیل پر شاعرۍ یو راپور او د یوې ځوانې شاعرې مقدسې احمدزی سره د زړه خواله اورېدلی شي. راځي چې وورو د مشال ریډیو ریډیوي مجله چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د دې اونۍ په تازه غنا کې مستاسو د پام وړ مطالب راټول کړي دي. په جنوبي کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون جوړیږي. د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال په نوي کتاب مو لاغوي سره خبرې کړي.
د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هیواد اوسیدونکو ژوند پکې ښه شي.
د خیبر پختونخوا د یو مشر لیکوال نادر خان علیل د شاعرۍ کتاب چاپ شو. د یوې پښتنې شاعرې مقدس احمدزی سره مو هم مرکه کړې ده.
څه موده کېږي د ښایست نه صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما هېڅ کړی دی جانان وجود کې.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره پاتې شي. راتلونکي اونۍ بعد افغانستان 231 قلمه تاریخي اثر په جنوبي کوریا کې په دوو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یادو نندارتونونو لګټو د 70% ترڅنګ به افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکړل شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان هارون حکیمی سره لنډه مرکه کړي او په سر کې ترې د دغو نندارتونونو د جوړېدو د کرنې ټی په اړه پوښتنه کړي.
211 قلمه آثار دغه آثار به په جنوبي کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 3 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر ته 3 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د دوو میاشتو لپاره د سپتمبر د 16 څخه بیا د نومبر تر 18 نیټې پورې په ګیونګجو موزیم کې ننداري ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 70% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب که چېرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایش ته کی دي یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 5 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر 3 میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر گنجنی په نوم یادېدله دغه 211 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښول کیږي.
حکیمی صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنې په برخه کې هم بعضې مشکلات شته دي، یعنې جدي اندېښنې موجودې دي. په دې رابطه به هلته بحث وشي.
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان په قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي او د دې تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمو مې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دی. په دغه یا نمایشګاه کې به هغه آثار ته هم ځای ورکول کیږي، او که پراتلونکو کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي، او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 9 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو د فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی چې په جنوبی کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پوښتنې ځوابولې.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو مرستیال وزیر، شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال پر سیاست یو نوی کتاب لیکلی. دا کتاب افغانستان او انسان محوره سیاست نومیږي. په دې کتاب کې راغلی چې افغانستان تل د بهادوري د کیسو لپاره مشهور پاتې شوی، خو د لیکوال په خبره دا بهادوري د خلکو د زغم او سوله ییز مبارزو نه، بلکې د تورې او ټوپک چلولو پر اساس ښودل شوی چې سم کار نه دی. زموږ همکار بشیر ګواخ د غفور لیوال سره په دې اړه خبرې کړې، او په لومړي سر کې ترې پوښتلې چې له افغانستان او انسان محور سیاست څخه موخه څه ده.
افغانستان کې هم له بده مرغه تاسو پوهېږئ چې په تېرو لږ تر لږه نیمې پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و. د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهدافو او د دې لپاره چې د شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه لاړ شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هېواد اوسېدونکو ژوند پکې ښه شي.
لیوال صاحب، دې کې تاسو د اولنۍ موضوع چې دا 40 د سولې ناهیلې لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ. تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلي یې که څنګه؟
هدف دا دی، په دې مقاله کې لیکل شوي دي چې څنګه کوم 40 دي، دا له 1952 کال نه چې سلطنت را وپرځېد، بیا تر 1992 کال پورې دغه 40 دي چې افغانان ټول په دې کې د سولې په هڅه کې وو، مګر سولې ته ونه رسېدل. په دې کاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ 40 د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زمون په اقتصاد کې ولې ټوله نشته؟ چون سیاستونه د نورو افکارو دپاره شوي، او د افغان انسان د هغو افکارو دپاره قرباني شوی دی چې همدې دپاره سوله نه ده راغلی. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشته.
کاولی ورسب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمي، خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
لپیړو پیړۍ راهیسې د دې لپاره چې زموږ جغرافیا داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه، او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر وای. زموږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو کې. زموږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یوه اړتیا وه که نه وه. ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د
سر پرې کولو د سترګو را ایستلو هڅونه کړې دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباس، او افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو د پرانګانو. کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه خدای مکړه دا د ځناورو هیواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې مونږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کیږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره ده زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی، ما وویل وی به خو په انسان پسې چېرته لاړ شم.
عبدالغفور لیوال کسه هم اوست افغانستان یو چارواکی او کارپو دی، خو د یو ښه شاعر په حیث هم په ټولنه کې منل شوی او خلک ورسره مینه لري. د دوی دوه شعرونه درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. یو شعر درته زل ولم او بل با له پامیر ساحل نوورو. ای خلکو ای خلکو، ساگان مولا اوبو، غواگان مولا شیدو، او زون مولا پیرزو ڈکو سا. ای خلکو، ساگان مولا اوبو، غواگان مولا شیدو، او زون مولا پیرزو ڈکو سا. میچن مو تل گرزنده، جوالون مو پغان مو درانه، او د باغ هوا مو د سرو مڼو په وږمو ښکلې اوسا. په ویالو کې مو د ګلبوټو سنې خدای مرې ژوا، او شنې غونډې مو خدای د مستو شپنو لیا قربان، او یرزاره تشې مکړه کله. خلکو اے د منی خلکو، دسترخان مولا ډوډۍ، غړکی مولا شړومبو، او بډه مولا پیازا کله تش ملرا. اے خلکو خلکو، اے د منی خلکو، دسترخوان مولا ډوډۍ، غړکی مولا شړومبو، او بډه مولا پیازا کله تش ملرا. او په باغچو کې مو د ګل خندا تل پاتې اوسه. ما ستاسو منځ کې یوه د ګلو سانګه، یوه د ګلو غوټۍ، همداسې ناوې په پالنګ پریښې ده. زه هو زه ورزم چې د خدای له ملایکو ورته نور راوړم، او له کوثره یو جام ډک د رڼا، د خدای له رحمه یو لپه شبنم، او له جنته د غنمو طلایی گانه. ما د هغې دنیا سفر ته داسې ملا تړلې، او ستاسو چم کې چې د مستو خنداګانو له سندرو د خدای تش نه لري، زما ګل غوټۍ د ناس په خوږ بستر کې خوب وړې ده.
مکتبی د برکلی صاحب زادایم، یوم آس یو شړی، قصیده می په خکړی، ګرځوما کوزړی، ځوان مرید د چرخی پیریم، رنگ دی ورکشی کوډ نکړم، کوډ باسم بند بختونه خلاصوما، د مینو زړو رایباریم، شکرانه می یا ممیز دی یا توتان یا مری، څوک د سمال راته خامک کړی، څوک را جوړ کړی خولۍ، د برکلی صاحب زاده يم، یو می آس یو شړی. نجونه گرد رانه تاوی، تاویزونه رانه غواړي، ملا تل راته پقاروي، سل کوپرونه راته وای، خو پروای ډیر نه کړم. خدای خدای زدولې د کوس کلی په ظلمیو باندې ګران یم، ما ته راز د دوی معلوم دی، یو د خان په لور مین دی، بل لیدلې د ملا صاحب لمسی، د بر کلی صاحب زاده یم، یو می آس یو شړی. د شنډ توت ډډې ته ناست یم، شنډو ښځو ته تعویز کړم، ماشومان له ځېله خلاص کړم، د برات د میاشتې سر دی، نن اوله پنجشنبه ده، یوه پیغله راته ناسته، زخته ډېره ښایسته ده، وایي داسې تعویز راکړه چې مې پلار لږ مسلمان شي، میرات مړی ولور کم کړي، خوږ جانان مې مسافر دی، په دوبۍ کې مزدوري کړي. نیمه شپه چې شیرا بره په سندرو باندې سرشم، ټول ماران مې پوده دي، غږوم ورته شپېلۍ، د برکلی صاحبزاده یم، یو می آس یو شړی. ژرندګړی مې ښه یار دی، ډېر شپې سره یو ځای یو، ظالم ښه مستره بابي دی، د ځوانۍ سندرې وایو، شپه چې ښه ډېره پخه شي بیا نو بله کړو دوهی، د برکلی صاحبزاده یم، یو می آس یو شړی. ژرندګړی چې نن راغی په خندا یې راته وویل، صاحبزاده کیسې ته غوږ شه، نن وړه مې د خان یوړل، کور یې ډک له میلمنو و، څوک له ښاره و راغلي، په انګړ کې شور ماشور و، یوه ښکلې میلمنه وه، په ښایست و ښاپېرۍ، کلیوالو غوندې نه وه، ښکارېدله مکتبۍ، شرمېدله پټې وویل، صاحبزاده یار ته دې وایا، پیرخانې ته دې سلام دی، یو تعویز خو راته وکړه چې جانان تشم منظوره، شکرانه به پوره در کړم، خدای دې مکړه ادې بوره، مکتبۍ راته دا وویل، بیا یې راکړ دا کاغذ، ژرندګړی توبې وکړې، ویلې ورانه زمانه شوه، مکتبۍ نه وه بلا وه، په خندا بېرته ستنه شوه. په کاغذ کې ولیکلي، په سندرو یم مینه، د نغمو یم لیونۍ، په یو چا مې زړه بایللی، غږوي ښکلې شپېلۍ، یو تعویز ورباندې وکړه چې ما ګل کړي د پګړۍ، د برکلی صاحبزاده دی، یو یې آس یو شړی.
او دا هم فرهاد دریا چې د ښاغلي لیوال یو شعر سندریز کړی دی.
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون ته ټوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار یو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار یو ستڑی واخلے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے خپل 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 دے ژوند 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 خپل دے خپل 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 دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نار روان شیرا لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سي ژوند ته ټوپک منی سي.
نادر خان علیل د لکی مروت د میلا مندراخیل کلی اوسیدونکي د پښتو ژبې یو خوږ ژبې شاعر دی. دوی په اقتصاد، سیاسي علوم او پښتو څنګه کې درې ماستر یې اخیستي. عمر یې له 500 کال پورته دی او دا مهال په لکی مروت کې د محکمې زراعت یو افسر دی. دوی په دې وروستیو کې د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی دی چې په اړه یې زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
د نادر خان علیل دا کتاب په یو سل شپږ پاڼو یو دوا سوا اوه مخونو مشتمل دی چې پکښې د یو احمد دوه نتونو اته دوه شریزو او یو سل اوه غزلونو په شامول ټول اوه سوا دوه پنځوس شعرونه لیک موجود دي. جاوید احساس په وژدو او پروفیسر رحمت الله درد په لانډو ټکو کښې د کتاب او د شاعر د شاعرۍ جاج اخستی دی. پروفیسر رحمت الله درد لیکي چې نادر خان علیل رښتینی شاعري کوي، د مصنوعیت او تشې قافیې بندۍ نه ډډه کوي. ځانګړي اسلوب، روانیت، د لفظونو کلک تړون، د معرفت رنګونه او د ماحول دردونه د دوی د شاعرۍ نمایاں خد و خال دي. او غټه خبره دا چې شاعر په هر شعر کښې په خپله موجود دی. د خپل کتاب په باره کښې نادر خان علیل په خپله سویایي وار وای ځنې د کرشمانه د خپل کلام یو نمونه په دا رنگ پیش کوي.
باوجود د دوه غږونو چا محروم کړم د سازونو د لفظونو قصب غندي کاریګر د دیوالونو هسه مچې رانه هېر شې زه تقسیم یم په ملکونو کراوره بلا راغله دمره چوسکه په لاسونو نغمې واړه کړلې لاندې تنګ ټکور د ټوپکونو د علیل د وړه آواز یم نتیجه یم د بحثونو.
د کتاب جوړښت معیاري، کاغذ زړچاک نفیس تای او د لکې مروت رڼا ادبي جرګې خور کړای دی.
د نادر خان علیل د ژوند او کار په اړه مو د سیلاب مسعود راپور اورېده. مقدس احمدزی شاعره، خبریاله او د میرمنو د حقونو مبارزه ده. نوموړی د لوګر ولایت د ازري اوسیدونکي ده. خدا محل په ننګرهار کې اوسي. د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی او وایي نوره شاعري هم کړې ده. دا غوي خبرو او یو خوندور شعر ته ستاسو پام را ګرځوم.
د ژورنالیزم په برخه کې مې لنډمهالې کورسونه او انسټیټیوټونه تعقیب کړي دي. زه لا په شپږم ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړ. ما په هغه وخت کې شعر لیکل او ټولګي زه د ترانو ټیم سر مشر وم. ما په ټولګي کې باندې ترانې ویلې. ځینې غونډو ته بتلم، ادبي ناستو کې باندې برخه اخیستې د ښوونځي لخوا. نو ادب مې وروسته لحظه ترڅنګ ژورنالستیک یا د خبریالۍ له برخې سره ډېره مینه پیدا شوه چې دا له ادب سره تړلي دي. او ځان مې هم ور ورسوه، شعر مې ولیکه، لیکوالي مې وکړل او اوس هم په دې برخه کې کار کوم. د ژورنالیزم په برخه کې خبریال پاتې شوم. مونږ خپل بهیر لرو چې هغه بهیر ما خپل هغه جوړ کړ د کور په نوم باندې. او چې خپله د کور په نوم ټولنه هم لرم، میرمنې را سره دي. چې مونږ د کور په نوم بهیر لرو، د شاعران را ځي، مونږ شاعرې کوو، د کره کتنې غونډې نیسو. چې د همدغه کور ادبي بهیر په نوښت باندې مونږ څلور نیم سوه شاعران مونږ سره کار کوي. په ننګرهار ولایت کې چې دي کلي ولسوالۍ هم دي. او ترڅنګ یې په دغه غیر له کور ادبي بهیر نه مونږ له نورو ورونو سره د دوی په بهیرونو کښې په مشاعرو کښې برخه اخلو، د همهمغۍ لپاره، د همغږۍ لپاره د دوی په غونډو مشاعرو کښې هم ګډون کوو. سیری ټولګه مې چاپ شوې دوه کال سیری ټولګه چاپ شوه دغه درې کاله مخکې. اوس مې د ادبي ټوکو یو ټولګه لیکلې ده، ناول مې لیکلی، د لنډ کیسې ټولګه مې لیکلی او یو علمي کتاب زه به در خپل یو شعر ووایم. د بې وسۍ رانه جوړ شوی دی انسان وجود کې، د بې وسۍ رانه جوړ شوی دی انسان وجود کې، پیدا مې نه کړو ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما هېڅ کړی دی جانان وجود کې. ټولا راشي زه به سینې په سالو پیوند کړم، زه په یو سره ګرځومه دا ارمان وجود کې. ماهي شکر دی له تا سره یوازې نه یم، د مینو چیرته وي د دومره زغم امکان وجود کې. او خلاصه کړکۍ نری شمال او د باران څاڅکي په خدای قسم یو څوک نه وري ستا په شان وجود کې. پیدا مې نه کړو ډېر مې ولټو ځان وجود کې. هیله ده چې خوښ شوی به مې وي.
له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا تړو او لتا سوې اجازه غواړو. نور ډیر مطالب به دراتون کې ونی په غنا کې درته وړاندې کړو. خو وختونه
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار دا
پر دغو او ورتا موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.